د مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته هر کله کو په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي. نن دوشنبه ده د لړم یا عقرب میاشتې بوشتمه د نومبر 13مه د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په سلګونو غړي دولت ته تسلیم سوي چې په هغوی کې بهرنیت به هم شامل دي. پایل خبرونه کیږي. افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اوورونو لړۍ وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانه په وړاندې د ځواک کارول وغندل. افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا تیره شپه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د چین سفیر ته ډاډ ورکړی چې افغانستان د پیکینګ د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی لري. تر اوسه پورې په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس سمان پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصرالله سره د پیکینګ پر بین الافغاني غونډې خبرې وکړې. دوی دغه راز د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر غونډې هم بحث وکړ. ټاکل شوی چې د عمل پلان دا غونډه په راتلونکو څو اونیو کې په کابل کې جوړه شي. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه د روان کال د جوزا پر 16مه په اسلام آباد کې سوي وه. د ملي امنیت شورا د دفتر د یو سلاحکار په مشرۍ یو هیات د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د پکتیا له چارواکو او قومي مشرانو سره وکتل. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې په ولسي چارو کې د ملي امنیت شورا د دفتر سلاحکار سرور احمدزی په مشرۍ هیات پرون د پکتیا له والي شمیم خان کټوازی د امنیتي ادارو له مشرانو او د ولایتي شورا له رئیس او غړیو د ځاځي اریوب ولسوالۍ له مخبرو او ځوانانو سره د پیښې په اړه خبرې وکړې. د سیمې اوسیدونکو وایي چې تیره اونۍ په دې ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په هوایي حمله کې ځینې ملکیان وژل شوي دي. د تخار ولایت په مرکز تالقان کې د یو صراف تر وژل کېدو وروسته د دې ښار صرافانو او زرګرانو د ناامنۍ په اعتراض کې خپل دوکانونه بند کړل. پرون سهار نامعلومو وسلوالو یو صراف په خپل دوکان کې ووژه او سره زر او پیسې ورڅخه غلا کړل. د دې پیښې وروسته د تالقان ښار اکثرو صرافانو او زرګرانو خپل دوکانونه بند کړل او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دوی امنیت خوندي کړي. دوی اعتراض لري چې له څه مودې راهیسې په تالقان کې وسلوالې غلاوې زیاتې سوي او له کبله یې د دوی کاروبار اغېزمن سوی دی. بل خو د هرات ښار د صرافانو مارکیټ ته نږدې د یو مقناطیسي بم په چاودنې کې د درویو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ژوبل شول. دغه پېښه پرون مازدیګر وسوه. د روغتون مسؤلان وایي چې د دوو ماشومانو او یو سړي روغتیايي وضعیت نازک دی. د هرات د پولیسو ویان عبدالاحد ولیزاده پېښه تایید کړې ده. چاودنه د پولیسو په یو رنجر موټر پورې د نښلول سوي بم په نتیجه کې وسوه. افغانستان د ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اوورونو لړۍ وګټله. تیره شپه افغانستان د دې لړۍ وروستۍ سیالي په 9 منډو وګټله. افغانستان چې د مسابقې په چګټلې وه لومړی بیټنګ وکړ او سیال ټیم ته یې د 109.5 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې رحمت الله ګربز وکړې چې د 250 توپونو 90 منډې وکړې. په باولینګ کې بیا نوین الحق شو ځلید. د ویست انډیز درې لوبغاړي وسوځول. ویست انډیز په شل اوره سیالوي کې دوه ځلې نړیوال جام ګټلی دی. د ټیم له افغانستان څخه د یو ورځنیو مسابقو لړۍ ګټلې ده. ټاکل شوی چې دواړه ټیمونه د هند په لکنو کې یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییز اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ سوی دی. دا اعلامیه وروسته له هغې خپرېږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه پیل سوي دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پیټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د ایران چارواکو د پراخ اعتراضونو په وړاندې د شدید اقدام خبرداری ورکړی دی. بل خو د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به
یو بانک ته اور اچول د خلکو نه بلکې د اشرارو کار دی.
این کار اشراره.
د ایران د دولتي رسنوی د راپورونو لمخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شهرونو ته خبر سوي تر سلو ډیر بانکونو او دکانونو ته اور اچول سوی دی. د ایران فارس خبری آژانس وایي چې تر اوسه شاوخوا زر تنه اعتراض کوونکي نیول سوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر هغه کسان سپک او بدماشان وبلل چې د ژیړ واسکټو په نوم د حکومت ضد غورځنګ د پیل د لومړۍ کلیزې په مناسبت یې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې تاوتریخوالی وکړ. ده وویل څه چې د شنبې په ورځ ولیدل سول کم شمېر یې حقیقي مظاهرهچیان خو زیات یې اوباشان ول. مظاهرهچیانو موټرونو ته اور ورته کړ او د پولیسو خواته یې تیږې او بوتلونه وغورځول. د فرانسې پولیسو د مظاهرهچیانو د تیتو پره کولو لپاره له وشکې بهوونکي ګاز او د اوبو له ټانکرونو کار واخیست. دغه مظاهرې د ژیړ واسکټو د غورځنګ د پیل د لومړني کلیزې په مناسبت وسوې. د تیر کال په نومبر میاشت کې ځینو خلکو چې ژیړ واسکټونه یې اغوستي وو په فرانسې کې د عادلانه اقتصادي اصلاحاتو لپاره اعتراضونه پیل کړل. د فرانسې پولیسو د رواني اونۍ د شنبې د ورځې د مظاهرو په لړ کې 268 تنه ونیول. په دغو مظاهرو کې شاوخوا 28,000 کسانو برخه اخیستې وه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي چې د ولسمشري بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې پرون ګډون وکړ. لوکاشینکا پرون په مینسک کې خبرلنو ته وویل د 2020 میلادي کال انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي، خو د پاین حال کې وویل چې د ولسمشري تر انتخاباتو وړاندې د اساسي قانون تعدیل به احمقانه کار وي. د زیاته کړه که خلک یې ونه غواړي د ولسمشري په څوکۍ پورې به ځان ونه نښلوي. لوکاشینکا له 1994 میلادي کال راهیسې د بیلاروس مشر دی او که راتلونکی کال بیا ځان کاندید کړي نو دا به یې پنځمه دوره وي. د بیلاروس د 2004 میلادي کال په ټول پښتنې کې د ولسمشري دورې نامحدودې سوې. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس 1,500 تنو بې کورو او بې وزلو ته غرمنۍ ورکړه. پاپ فرانسیس پرون غرمه په داسې حال کې په واتیکان کې بې وزلو ته مېلمستیا وکړه چې کاتولیکي کلیسا د بې وزلانو نړیواله ورځ ولمانځله. د نړۍ د کاتولیکانو مشر مخکې تر دې چې غرمنۍ ته بې وزلان ور وبولي د واتیکان په سنت پیټر میدان کې وویل هغو کسانو ته دعا کوي چې د ښه ګډ ژوند د رامنځته کولو په هدف په خپلو نوښتونو تر ټولو بې وزلو خلکو ته هیلې ورکوي. د وروسته د واتیکان په یوه ستر سالون کې له خپلو میلمنو سره د غرمې ډوډۍ وخوړه. تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یاست. ننګرهار والی وایي چې په دې ولایت کې د داعش ډله سخت ځپل سوې.
د داعش کسان یا مړه شول یا تسلیم شول او یا د چین د سیمې نه وتښتېدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادیو هر څه له منځه لاړل.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی مو پوښتلی چې د داعش ډلې د لسګونو غړو د تسلیم کېدو علت څه دی؟
دوه هفته وشوې چې په دوه ډېر قوي د فشار لاندې خوراکي مواد نه ورته ملاوېده نو بالاخره دو مجبوره شو چې تسلیم شي.
ځینې سیاستوال وایي چې طالبان غواړي د سولې خبرې بېرته له سره پیل کړي. دا هم وایي چې په غزنی کې د ډېرو هغو سرتیرو د کورنۍ غړي فقر کوي چې دوی په جګړو کې وژل شوي. په بلخ کې خلک شکایت کوي چې د برېښنا یوه اندازه عواید دولت وسلولو مخالفانو ته ځي.
شپږ نیم وزره مشتریان دي د هغه موږ ته اجازه د میتخانې نه راکول کېږي. په بلخ کې د چمتال کې د قرې دی سیاګر د افغاني او ترکمني دی حسابو کېږي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اورئ چې امریکا په ایران کې د مظاهرهچیانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دستانو د پلټنې پروګرام. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر اتیا زیات یې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. شاه محمود میاخیل دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. چارواکي وایي په ننګرهار کې په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې تر 600 زیات جنګیالي دولت ته تسلیم سوي دي. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
لنګر هر څخه در رسیدل راپورونه لمخي د داعش ډلې ډلې خړي د افغانستان حکومت ته تسلیمي شي. د نګر هر والی شاه محمود میاخیل ازادي رادیو تو موبایل تر اوسه پورې د داعش 1515 غړي تسلیم شوی چې د هغو په منځ کې 400 مېرمنې او ماشومان او 215 جګړه مار دي. په ختیځ کې د سیلاب قل اردو قمندان تورن جنرال عبدالهادي ترین پرون په جلال آباد کې وی خبري غونډې ته د داعش د غړو د تسلیمېدو دلیل په شنوارو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات وبلل. د ننګرهار والی شاغلی میاخیل هم دا خبره تایید کړه. ویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونو د ولسونو په ملاتړ د اچین په سیمه کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړل. د بندر او د بغداري د سیمو د نیول نه وروسته په داعش هغه تدارکاتي لاره قطع شوله او همدا علت و چې زیات د داعش کسان یا مړه شول یا تسلیم شول او یا د چین د سیمې نه وتښتېدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادی و هر څه له منځه لاړل.
خو د ننګرهار امنیه قمندان ایمل نیازی بیا د ننګرهار د خلکو همکاري مهمه وبلله. ویل چې له امنیتي ځواکونو سره په عملیاتو کې د ولس له همکارۍ منندوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په تسلیم شویو کسانو کې 190 ښځې او 208 ماشومان شامل دي. دا چې د دغو کسانو د برخلیک په اړه به څه پرېکړه کیږي؟ د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي
دا هغه کسان دي چې د ورکزوی و د باجور او د پریدو دي. هغه ښځې او ماشومان چې هغه د لاویا پنجابیان هغه مونږ کابل ته لیږو بیا به سفارت او د خلکو د هغه ځاینه دغه کوي. دې کې 200 کسه مونږ نارینه مونږ نیولې دي او هغه لپاره خپل پروسس روان دي. او هغه ښځې او ماشومان چې افغانانو د مختلفو ولایتو هغه مونږ نیولې هم نه دي همدغسې هم پیغوسې دي چې خپلو منطقو ته لاړ شي او خپلو خپلوانو د هغو سره اوسېږي.
وسله وال طالبان وایي چې د دوی فشار سبب شوی چې د داعش غړي حکومت ته تسلیم شي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبید شینواری دا مني چې طالبانو هم په ننګرهار کې د داعش له ډلې سره جګړې کړې او تر یو حده پر دې ډلې فشار راوړی، خو وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او بهرنیو پوځیانو فشار د داعش غړي تسلیمېدو ته اړ ایستل.
تقریبا د یو نیم کال لیسی په چین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات روان دي. امریکایي قواو هلته بیز دی او شدید هغو وقفي وقفي په شکل باندې دوامداره په دو باندې عملیات کړه. او امنیتي ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وي هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دو دولتو د منځه وي وړه ویواله. بالاخره داعش په هغه اخري نقطو د مورګو کې پاتې وو چې دا څو دوه هفتې وشوې چې په دوه ډېر قوي د فشار لاندې وو.
راپور نوای چې د داعش د افغان غړیو میرمنو او ماشومانو ته اجازه ورکړل شوې چې خپل ولایتونو او اصلي کورونو ته لاړ شي. خو د دې ډلې له بهرنیو غړیو څخه د ملي امنیت د ریاست مامورین پوښتنه ګرځېژنې کوي. د ننګرهار د والی په وینا په تسلیم شویو داعشیانو کې 80 نارینه د پاکستان او نورو هیوادونو اتباع دي. داعش ډلې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار او کابل کې د ګڼو خونړیو انتحاري حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
ومردل چې د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر 80 زیاتې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. بلخو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری وایي د داعش قوت په ننګرهار کې له منځه تللی او د دې ډلې پاتې غړي به هم ژر تسلیم سي. شغلی شینواری دا خبره له اسمت سروان سره په مرکه کې وکړه.
د دې علت دا دی چې تقریبا د یو نیم کال لیسی په چین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات روان دي. امریکایي قواو هلته بیز دی او شدید هغو وقفي وقفي په شکل باندې دوامداره په دو باندې عملیات کړه. نو او امنیتي ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وي هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دو دولتو د منځه وي وړه ویواله. نو بالاخره داعش په هغه اخري نقطو د مورګو کې پاتې وو چې دا څو دوه هفتې وشوې چې په دو ډېر قوي د فشار لاندې وو. خوراکي مواد نه ورته ملاوېده. نو د هماغې فشار د وجې نو بالاخره دو مجبوره شو چې تسلیم شي.
طالبان وایي چې دا د افغان امنیتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې نه بلکې د دوی د حملو په نتیجه کې د داعش غړي مجبوره شوي دي چې د افغانستان حکومت ته تسلیم شي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
نو هغه تقریبا ډیرو نقطو کې چې هغه سیمې چې د داعش سره وي هلته ډېر قوي جنګونه تقریبا دا د څو میاشتو دوي چې د طالبانو د داعش روان دي هغو یې هم ډېر اندازه خط مات کړو دا سیمه د زموږ امنیتي ځواکونو هلته ډېرې قربانۍ ورکړي دي او خارجي ځواکونه هلته پراته دي میشتې هغو عملیات کړه روزانه عملیات به کړه نو بالاخره دو مانې نور هغه اخیري کړی څنګه دولت ته تسلیم شو
څه فکر کوئ چې همدغه شپږ سوه پنځه ویشت کسان به وروستي کسان وي د دوی او که نه فکر کوئ چې لا هم داعش په ننګرهار کې د دوی تهدید شته؟
یاره د داعش تهدید په ننګرهار کې هغه اخیري صفر درجې ته نو رسېدلی هغه د چین اخیري لکه د تختو مرکزونه شو د مامند خروي شو دا ټول ځینو کې د منځه تللي دي د باندر کې مرکزونه نو په چین کې خصوصي ټغر دلته نور ټول دی
ویل کېږي چې په د ننګرهار په ګاونډي کونړ کې هم د داعش غړي شته څه فکر کوئ چې د دغو کسانو له تسلیمېدو سره په ننګرهار کې په کونړ کې به هم د داعش کسان تسلیمېدو ته حاضر نه شي؟
نو که چېرته دغسې فشارونه په کونړ کې هم به راوړي تسلیمږي او که فشار نه وي هغه ځنګلي هغې کونړ ځنګل ډېر زیات دی نو او که خوراکي مواد او دا ورسېږي نو بیا د تسلیمېدو دغه بیا ډېر نه وي خو د داعش عموماً په افغانستان په اکثره نقاطو کې ډېر ضعیف حالات کې دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری و چې په دې ولایت کې د داعش ډلې د قوت د ختمېدو په اړه څرګندونې کولې. چارواکي وایي په ننګرهار کې په وروستیو کې د داعش تر شپږ سوه زیات جنګیالي دولت ته تسلیم شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ځینې سیاستوال او د مدني ټولنې غړي چې تازه له قطر څخه راغلي وایي چې طالبان ټینګار کوي چې له امریکایانو سره به د سولې خبرې بیا له سره له صفره پیلوي. امید ظاهرمل په دې اړه راپور لري.
یو شمیر سیاسیون او د مدني ټولنې غړي چې قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره کتلي او اوس بیرته کابل ته راستانه شوي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک لومړنی متن بشپړ شوی مګر امریکا خپل ژمنه ماته کړې ده. اسماعیل یون چې دی هم قطر ته تللی و د یک شنبه په ورځ یې په دې اړه کابل کې رسنیو ته وویل
خو شرط زموږ دا دی چې مذاکرات بیرته له صفري نقطې نه شروع کړو. لس میاشتې چې په کومو شیانو باندې توافق کړی هغه باندې قطر بیا بحث نه کوو. هغه نه وروسته انکشاف چې ده هغه باندې به بحث کوو او دا ځل ته موږ تعهد اخلو
قطر کې د طالبانو له مشرانو سره نږدې پنځه ورځې خبرې اترې کړې دي. د راتلونکي سیاسي نظام جوړښت د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې د بیان او رسنیو ازادي د ښځو حقوق او یو شمیر نور له هغو کلیدي موضوعاتو دي چې دواړو لوریو پرې بحث کړی او د دوی په خبره طالبانو هم د اسلام او قانون په چوکاټ کې د ملاتړ خبره کړې ده. د دوی له قوله راتلونکی سیاسي نظام به د لویې جرګې او د ټولو لوریو له توافق وروسته جوړیږي. قطر ته د تلونکي پلاوي له قوله د سولې بین الافغاني خبرې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې وروسته پیل شي. خو د افغانستان حکومت وایي سولې ته د رسېدو تر ټولو اسانه لار دوی په یوه طرحه کې وړاندیز کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر په طرحه کې سولې ته د رسېدو ټول موضوعات رانغاړل شوي دي.
افغانستان حکومت د سولې لپاره او مادهیز طرحه وړاندې کړه. دا طرحه جامع طرحه ده او سولې ته د رسېدلو تر ټولو اسانه لاره ده. په دې کې د طالبانو سره د مذاکراتو شرایط واضح شوي دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپټمبر په اومه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو ټویټ وروسته لغوه شوې. خو له دې وروسته په زلونو د دې خبرو د پیل غوښتنه شوې مګر رسما لا پیل شوې نه دي. تازه د دې خبرو د پیل یوه بله هڅه چې د طالب بندیانو ازادي بلل شوې هم له ځنډ سره مخ شوې ده. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په غزنی کې د ډیرو هغو سرتیرو چې په جګړو کې وژل شوی میرمنې خیرات ټولوي. دوی وایي چې دې کار ته یې له مجبوري مخه کړې ده. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور لري.
د غزنی ښار په منځ کې د بزازی او سبزی فروشي سړک تر منځ د تیر سوي دریا پر سر پر وسپنیز پل ډیری وخت په شنو چادرې و کې نغښتې یو شمیر میرمنې ناستې وي چې تیریدونکو کسانو ته د خیرات غوښتلو لاس غځوي. دوی د دریاب د خړو اوبو د شڼهار او شور تر څنګ خلکو ته خپلې ستونزې بیانوي او وایي کونډه یمه واړه یتیمان را پاته دي.
یو بل می زبان مهربان است یو دی بل خور غوری را ترس پغو باندې ناشته
کله خپل وزم چاتم لاس نیولې یاده کوچنان می چات سوال کوي
د دې تر څنګ د شار په ډیرای سیمو کې هم دغه کونډو خپل تنکی ماشومان مخ ته کېنولې وي او د خلکو لاس ته ګوري د دې ډیرای برخه هغه مېرمنې دي چې میړونه یې د سرتیرو په لیکو کې وژل سوي دي پروانه د خواجالي سړک تر څنګ په یو خټین او نړېدلي کور کې له خپلو پنځو ماشومانو سره ژوند کوي دا وایي میړه یې پولیس و چې دوه کاله وړاندې ووژل سو اوس یې د خلکو خیراتونو او صدقو ته سترګې نیولې دي دولت ورسره د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې دا پروانې پرنګ فاطمه هم د غزنی ښار ته څیرمه په پښتون آباد سیمه کې د یوې زړې هدیرې تر څنګ په یوه وړه خټینه خونه کې له خپلو دوو وړو ماشومانو سره اوسي دا وایي میړه یې څلور کاله وړاندې په پولیسو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ کله په خپله او کله بیا خپل ماشومان په خیرات ټولولو پسې لیږي دا یوازې پروانه او فاطمه نه دي چې ګداګیری کوي بلکې په غزنی کې د سلګونو وژل سوو سرتیرو کونډې خیرات ټولولو ته اړ سوي دي دا غزنی محلي چارواکي بیا ډار ورکوي چې تر دې وړاندې هم د وژل سوو سرتیرو د کورنیو ټولې اړینې او جایزې اړتیاوې ورپوره کړې دي والي وحیدالله کریمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې د مسله وقوعو په لیکو کې په شهادت رسي یا زخمي کېږي په اوله قدمه کې کوم هغه څه چې د دوی حق حقوق په قانون کې تثبیت شوي دي د طرزالعمل د مخې دوی ته په خپل وخت باندې سپارل کېږي په دومه قدمه کې موږ همیشه کوشش کړی چې د هغه امکاناتو څه چې موږ په اختیار کې دي یا د موږ سره کوم خوراکي و د غیر خوراکي توکم وروسته موږ وخت په وخت د دغو ورسهو سره کوو او هغه څه چې د موږ وروسته کار لاندې دي انشاءالله تر ډېره هغه کار مخ ته تللی دی موږ کوشش کوو چې دوی ته د سرپناه هم برابره کړو
دا چې د دغه میرمنو ډیرای برخه ځواني او یا هم نوی واده سوی ناوی دي نو ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي که یې غم ونه خوړل سي ناورین به رامنځته سي مدني فعال عبدالمجید جلان وایي
که د دوی غم ونه خوړل سي خدای مکړه اخلاقي فساد ته به زمینه برابر سي د دوی اولادونه به د مخالفینو اړیکو ته ولاړ سي او د خلکو په دولت باندې باور بیخي کم سي نور به خپل ورونه یا زامن د سرتیرو اړیکو ته ناسبي نو دا خپله یو ستونزه ده
دغه میرمنې د دولت تر څنګ له ملي سوداګر او شتمنو خلکو څخه هم د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي
مننه چې ازادي راډیو واورئ اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي
د افغانستان د کارپوهانو شبکې پر خپله آنلاین پاڼه په یو مطلب کې د هغو قمندانانو په اړه یوه تحلیلي څیړنه خپره کړې ده چې د سیمه ییزو پولیسو د ځواکونو په چوکاټ کې فعال دي دا مطلب کیټ کلارک چې له څو لسیزو راهیسې د افغانستان په اړه تحلیلي لیکنې کړې دي لیکلی میرمن کلارک په دې مفصله څیړنه کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې د تنظیمي قمندانانو نفوذ د مخدرو موادو عوایدو او جرمی اقتصاد په تخار کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو او د هغوی پر ضد د ملیشه ډلو د مبارزې څرنګوالي او نورو مسایلو ته کتنه کړې په مطلب کې راغلی کله چې د کورنیو چارو وزارت له چارواکو او د بشري حقونو له فعالانو وپوښتئ چې تر ټولو خراب سیمه ییز پولیس په کوم ځای کې دي نو تخار د لیست په سر کې وي د مطلب لیکواله د دې یو علت هغه پراخ زور بولي چې جهادي قمندانان یې د سیمه ییزو پولیسو په ځواک کې لري او دوهم علت په جرمونو او په تیره د مخدرو موادو په قاچاق او د خلکو په ځورونو کې د دې ځواک ونډه ده ګارډین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د امریکا او برتانیا جګړو ته کتنه کړې او پوښتنه کوي چې دواړو هیوادونو ته حیاتي خطر نه دی پیښ نو ولې دې جګړو ته دوام ورکوي ورځپاڼه لیکي کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له منځني ختیځ څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو ژمنه کوله نو حتی خپلو پلویانو یې خاین وباله او وی غنده ورسپانه په دې جګړو کې د برتانیا د پاوځ ونډې ته ګوته نیسي او لیکي برتانیا هم د امریکا په څیر خو په لږ توپیر جګړه غواړي. د مطلب لیکوال سایمن جینکنز لیکي چې متحد ایالات له 2001 کال راهیسې په افغانستان، عراق او سوریه کې د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکوي، خو د په وینا د برتانیا اهداف پټ دي او هلته د بریا نښې نښانې هم نه ښکاري، نو ځکه یې جګړې ته د جګړې نه بلکې د بهرنیانو د وژنې د جواز پسترګه کتل کیږي. ګارډین زیاتوي د امریکا دریو وروستیو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو مخکې د پوځي مداخلې په اړه خبرې نه کولې خو ملاتړ یې کاوه. ګارډین د تروریزم پر ضد جګړه د استعمار له پای ته رسېدو په راوروسته تاریخ کې د ډیرو بېرحمو، ګرانو او بې مفهومه جګړو په ډله کې شماري او لیکي چې د برتانیا پرله پسې حکومتونه په پرله پسې ډول دا وینا د توتي په شان تکراروي چې موږ د تروریزم پر وړاندې د خپلو واټونو ساتنه کوو. ګارډین وړاندې لیکي عمومي تصور دا دی چې لږ تر لږه عوام او پوځي بنسټونه د پوځي ځواکونو ملاتړ کوي، خو ورځپاڼه لیکي چې دا تصور سم نه دی.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ شول سوی دی. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې سلو شارونو ته پراخ شول چې حکومت تېره پنجشنبه د تیلو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیه یې لوړه کړه. بلخوا په متحده عرب اماراتو کې د امریکا سفیر د ایران وروستي انکشافات د بدلون لپاره د ایران د خلکو ژغ وباله. د موضوع تفصیل له اسمت څاروان ناوري.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای وای د تیلو د بای د زیاتیدو په برخه کې د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. د ایران حکومت د پنځشنبه په ورځ د یو لیتر تیلو بای له 9 سنتو څخه 12.5 سنتو تل وړ کړو، ویل چې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 15 لیتر پټرول رانیولای شي. آیت الله علی خامنه ای د دې مظاهره په وړاندې په خپل لومړی خبرګون کې پرون یک شنبه وویل د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې دندې عملي کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ. خامنه ای دا انتقاد وروسته لدی کوي چې د ایران په لسګونو ښارونو کې د جمعې له ورځې راهیسې مظاهرې پیل شوي او په ترڅ کې په سلګونه تنه نیول شوي او یو شمېر نور وژل شوي دي. فارس نیمه دولتي خبري آژانس پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د ایران په بیلابیلو برخو کې نږدې زر تنه د مظاهرو په خاطر نیول شوي دي. خامنه ای د تیلو د بایو پر لوړېدو په اعتراض کې پر مظاهرو په خپل لومړني خبرګون کې وویل سره له دې چې په دې برخه کې ډیر خبر نه دی، خو د حکومت د مشرانو د فیصلې ملاتړ کوي او باید دا پریکړه عملي شي.
وقتی تصمیم گرفته شد از نایه سران سو
ما وویل چې په دې قضیه خبر نه یم، خو که د درې ګونو قواو مشران فیصله وکړي زه ملاتړ کوم. ما دا ویلي ملاتړ هم کوم. د قواو مشران دي په خپل منځ کې سره کښېنستل، د خپل تخصص پر اساس د هیواد لپاره پریکړه وکړه. باید دا پریکړه تطبیق شي.
وانه کارشناسی هم متکی شي.
په همدې حال کې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا سفیر جان ریکولتا پرون یک شنبه په دوبی کې له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې د ایران د مظاهرو په اړه وویل موږ د رژیم د بدلون غوښتونکي نه یو، موږ به د ایران خلک پریږدو چې د خپل راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي، خو د دوی راتلونکي دا ده چې د نړیوالې ټولنې یوه برخه واوسي. فکر کوم چې خلک نهیلي دي، دوی آزادي غواړي. دوی غواړي چې د نړۍ آزاد بازارونه ورته پرانیستي وي. کوم انکشافات چې تاسو وینئ په دې معنا دي چې د ایران خلک حکومت ته وایي چې بدلون غواړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران د حکومت ضد معترضانو ته ویلي وو چې امریکا به له دوی سره په څنګ کې وي. د ایران مشر آیت الله خامنه ای د سیرجان په سیمه کې د جمعې په ورځ د یو معترض وژل کې را تایید کړی ده، خو پرون ناوخته د ایران یو جګپوري چارواکی اسدالله عباسی د تهران په شهریار سیمه کې د یو تن وژل کې را تایید کړه. ویل کېږي چې په کرمانشاه کې هم یو پولیس وژل شوی دی، خو غیر رسمی راپورونه وای چې په اصفهان، بهبهان، کرمانشاه، کراج او شیراز کې لسګونه تنه ورشل شوې دي.
د ګڼو اوریدونکو استمیسونه راغلي دي. محمود الله قلمیار د هلمند له سنگین نلی کې په ننګرهار کې د داعش قوت له منځه ولاړ، خو په شمال کې فعالیت پیل سو. سخی بادشاه شاهین د خوست له ځاځي میدان علی کې د برېښنا شرکت د برېښنا په بدل کې د شمسیو او بتشیو ورکولو وعده کړې وه، خو اوس هر څه له دره کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره له ولسمشر څخه مهیله ده چې د لوګر پوهنتون ته ژورنالیزم او کمپیوټر ساینس پوهنځي منظور کړي. فضل احمد د سنگین څخه لیکلي چې د سنگین لوی لار له څو کلونو راهیسې بنده ده، باید چې غم یې وخوړل سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي، له والد څخه غواړم چې د ژمي په رارسېدو سره بې سربنا کورنیو سره مرستې وکړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالي لیکي، د انتخاباتو کمیسیون باید هغه رایې حساب کړي چې شفافې وي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکي، افغان حکومت تر دې دمه د ښوونکو حقونو ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې، باید چې د ښوونکو حقونو ته خاصه توجه